دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه بیا هم پیل شوې ز ګالیرانا نورستانیم نن شنبه ده د 1990 کال د سلواغې د میاشتې شپږمه ده چې د 2000 کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه سره سمون خوري په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز
سارون کی وای چې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پر یو موقتی اوربند باندې د موافقې باوجود ځینې مهم مسایل اوس هم لا حل پاتې دي. په چین کې د کورونا په ویروس ته مړو شمیر 1500 ته ورسېده او د ترکیې پوځ د سوریې جنګ ځپلي سرحدي ولایت ادلب ته د تازه دمو ځواکونو د لیږلو پریکړه کړې ده.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو سره د واشنگتن موافقه له خطر لري نه بولی خو وایي چې هیله بخونکې ده.
اوس مهال د تاوتریخوالو د کمیدو پیشنهاد چمتو دی چې زموږ سفیر او د طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده.
او افغان چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښه نه ده موندل شوې.
تر اوسه موږ کوم واقع په افغانستان کې تر اوسه الحمدلله نه لرو. موږ ټول پیشګیرانه او وقایوي تدابیر نیولی دي.
په خبرونه کې د دې رپورټونو تر څنګ نور راپورونه هم لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې شي، خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
السلام علیکم سارون کی وای کت سهم چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو په احتمالي توګه د تشدد د کمل په باب موافقې ته سره رسیدلې دي او دواړه وای هڅه کوي چې بل اخره د سولې د ویجامې موافقې د لاسلیک کولو لپاره لار هواره شي. د امریکای عسکرو د وستو بشري حقوق او د افغانستان د سیاسي مستقبل په شمول ځینې مهم مسایل نه حل پاتې دي. امریکای چارواکو ویلي چې تشدد کم شي نو د طالبانو سره به پراخ موافقې ته رسیدو لپاره خبرې پیل کړي او د افغانستان د 3 کلن جنگ د ختمولو لپاره به لار خلاص شي. دا وخت ناټو شپاړه زر اسکر په افغانستان کې پراته دي. د اسوسییټډ پریس اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي دي چې د اوربند په باب د توافق لیک لاسلیک کېدو وروسته به په 10 ورځو کې بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار خلاصه شي. دغه امریکایي مقام ویلي دي چې تاوتریخوالي کمول به په ټول افغانستان کې عملي کېږي. د رپورټ خلاصه زموږ له همکار سمیع الله جلال سین واوري.
د طالبانو نه غوښتل شوی چې د سړک د غاړې بمونه خونسا کړي، ځان مرګي بریدونه دي نه کوي او د افغانستان په امنیتي ځواکونو او بهرنۍ قواو دي هم بریدونه نه کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دي ویلي چې اوربند به څه وخت پیل کیږي، خو د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې و ورځنۍ اوربند به د فبروري په 22مه پیل شي او د سولې موافقه به د همدې میاشتې په 9مه نیټه په دې شرط لاسلیک شي چې طالبان جنگ ونه کړي. د طالبانو وی سرچینې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک پر وخت به ملګری ملتونه، روسیه، چین، سعودي عربستان، پاکستان، جرمني، قطر او د ناروې استازي هم حاضر وي او د نړیوالو ضمانت کوونکو حیثیت به ولري. د دې موافقې سره سم به په 2 میاشتو کې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتل هم پیل شي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ واشنگتن.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. لبلې خوا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر ویلي که څه هم چې د طالبانو سره د اوربند موافقه له خطر نه خالي نه وه، خو دی په دې اړه امیدوار دی چې دا موافقه به په افغانستان کې د سولې په لورې د پرمختګ سبب شي. اسپر نن د شنبې په ورځ په یو کانفرانس کې په خپله وینا کې وویل:
We have on the table right now
a اوس مهال د تاوتریخوالو د کمیدو پیشنهاد چمتو دی چې زموږ سفیر او د طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د تیرو 2 ورځو راهیسې له کانګرس سره مشوره روانه ده او په بروکسل کې هم د ناټو له متحدینو سره بحثونه روان دي. ولسمشر غني غواړي په بشپړ ډول شریک وي او مطمئن شي چې ټول افغانان سره راټول شي او په خبرو کې د ټولو نمایندګي وشي او داسې یو موافقه وشي چې پایدار وي.
په عین وخت کې د ناټو سرمنشي سټولتنبرګ په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغانستان د آیندې په اړه مو له جمهور رئیس غني سره بحث کړی. ناټو متحدینې په افغانستان کې د سولې لپاره د زمینی برابرولو په باب خپلو ژمنو ولاړ دي، خو نوموړي ویل طالبان باید د تاوتریخوالي د کمولو او له حکومت سره د مذاکراتو پیل کولو په خاطر خپله اراده څرګنده کړي. او ویل
We are not leaving Afghanistan.
موږ له افغانستان څخه نه وځو، خو موږ چمتو یو چې د خپلو ځواکونو شمېر راکم کړو که طالبان د تاوتریخوالي د راکمولو او د رښتینې جوړجاړي اراده او وړتیا وښيي.
دا واشنگټن دی. د رپورټونو له مخې کوم اته کسان چې د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت د سرو رود پولیسوالۍ کې پر یو ډاټسن موټر باندې د یوې بی پیلوټا الوتکې په حمله کې وژل شوي وو، د یوې کورنۍ غړي او د خوږیانو ولسوالۍ ته روان وو. په داسې حال کې چې د لیبیا د پایتخت طرابلس د نیولو لپاره سخت جنگ روان دی، د یاغي جنرال خلیفه حفتر طرفدارو ځواکونو د شنبې په ورځ د طرابلس څو پرنفوسه ناحیې په درندو توپونو په نښه کړلې او ویشتلې. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک اسپر په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دي چې د چین کمونیست رژیم مشران تر بلهر هیواد په نسبت د امریکا متحده ایالاتو ملي امنیت ته په راتلونکي وخت کې زیات خطر متوجه کوي. د یمن حوثیانو د سعودي عربستان یوه F-14 ډوله جټ الوتکه په صنعا کې د بمباری پر مهال ایشتلې او راغورځېدلې. د سعودي په مشرۍ په یمن کې د عربو د ائتلاف ځواکونو هم دا خبر تصدیق کړی دی. د حوثیانو پورې مربوطو خبري سرچینو ویل دي چې 1 کسان د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په هوایي بمباریو کې وژل شوي دي. په فرانسه کې یو 80 کلن چینایي سړی د کورونا د ویروس په ساري ناروغۍ مړ شوی دی. همداشان په مصر کې هم په یو ناروغه کې د دې ساري ویروس علامې تثبیت شوي دي. دا لومړی ځل دی چې له چین نه بهر په افریقا او اروپا کې هم د کورونا په ویروس 2 ناروغان مري. چینایي چارواکو ټول هغه کسان چې بیجینګ ته سفر کوي مکلف کړی دي چې 4 ورځې په قرنطین کې پاتې شي. د چین حکومت وایي هڅه کوي چې د کورونا د ساري ویروس مخه ونیسي او خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره به د قانون مطابق چلن وکړي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون د شنبې په ورځ ویل چې په 143 ناروغانو کې د کورونا د ویروس له امله مړ شوي دي او د مړو شمېر په مجموعي ډول اوس 1500 ته رسېدلی دی. د کمیسیون د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس 2641 نوې پیښې د اوهان په شمول د چین په څو ولایتونو کې تثبیت شوي دي. ترکیه وایي چې د سوریې سرحدي ولایت ادلب ته پوځي ټانګونه او زغروال موټرې استوي. د سوریې د رژیم قواو هم په دغه جنگ ځپلي ولایت کې د مخالفانو د ځپلو لپاره خپل عملیات جاري ساتلي. د خبري رپورټونو په اساس ترکیه په سیمه کې د خپلو پوځي تجهیزاتو له ځای پر ځای کولو نه علاوه وسوال مخالفانو ته د الوتکو او ټانک ضد مرمۍ هم ورکوي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان خبرداری ورکړی چې له دیم نه به د سوریې پوځیان په شا وتنبی. په دې میاشت کې د ترکیې 4 پوځیان د سوریې د عسکرو په ډزو کې وژل شوي دي. په عین وخت کې په لسګونو زره خلک د ادلب د جنگ په نتیجه کې بې کوره شوي دي او د ترکیې په سرحدي سیمو کې پناه اخیستې ده. مخالفانو د جمعې په ورځ د سوریې د رژیم پوځي هلیکوپتر رانسکور کړ او په دې هفته کې یو بل پوځي هلیکوپتر هم په ادلب کې راغورځولی وو. په پاکستان کې د ژمي په ساړه موسم کې د غاز بیا زختا لوړه شوی او پاکستان د خپل ضرورت د پوره کولو لپاره له ایران په قاچاق ډول د غاز رانیولو ته مخه کړې. څارونکي وایي په خپل په ایران کې هم د غاز بیا لوړه شوی او تیر کال د ایران په ګڼ شمېر ښارونو کې په زرهاو احتجاج کوونکي د چارواکو په خلاف د مظاهرې لپاره لارو سړکونو ته راووتل. د خبري رپورټونو په اساس ایراني ځواکونو په سلهاو خلک وژلي وو. د ایران د دولتي اژانس ارنا پورې مربوط د انتخاب په نوم یو ایرانۍ انټرنیټي شبکې لیکلي چې د ګاز او تیل د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په لاره پاکستان ته وړل کیږي او بیا یوه برخه افغانستان ته رسول کیږي. د رپورټ له مخې افغانستان او پاکستان ته هر ورځ شاوخوا 5 میلیونه لیتره تیل په قاچاقي ډول وړل کیږي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د هغو جنایي دوسیو په باب د مداخلې قانوني حق لري چې د عدلي وزارت فدرالي محکمو ته د فیصلو په غرض استولې دي. ترامپ دا خبره ورسته حق وکړ چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار په یوې تلویزیوني مرکې کې شکایت وکړ چې د جمهور رئیس د ټویټونو له امله او د تبصرو په وجه د هغه لپاره د وظیفې اجرا کول ناممکن شوي دي. د سنات د مجلس د مشر میچ میکانل په شمول د سنات د مجلس د جمهوري غوښتونکو ځینو مهمو غړو پر جمهور رئیس ترامپ غږ کړی چې د لوی څارنوال مشورې ته غوږ ونیسي او د ټویټونو نه لاس واخلي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم د خبرونه لمړی رپورت د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپیر وایي چې له طالبانو سره د واشنگتن موافقه له خطر نه تشه نه ده، خو ډېره هیله بخون کېده. همدارنګه ناټو ویلي که طالبان ریښتینې جوړجاړی وکړي، دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تنظیم کړي. نورحال په دې رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه له طالبانو سره هوکړه له خطراتو سره مل ده، خو امیدواري ډېره زیاته ده.
اوس مهال د تاوتریخوالو د کمیدو پیشنهاد چمتو دی چې زموږ سفیر او د طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د تیرو څو ورځو راهیسې له کانګرس سره مشوره روانه ده او په بروکسل کې هم د ناټو له متحدینو سره بحثونه روان دي.
اسپر زیاته کړې چې غری د قرارداد ملاتړ کوي او ژمنه کړې چې د کامیابیدو لپاره هڅه وکړي.
ولسمشر غنی غواړي په بشپړ ډول شریک وي او مطمئن شي چې ټول افغانان سره راټول شي او په خبرو کې د ټولو نمایندګي وشي او داسې یو موافقه وشي چې پایدار وي.
د ناټو سازمان وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر راکم کړي، خو افغانستان نه پرېږدي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وایي دا کار په هغه صورت کې کوي چې طالبان رښتینې جوړجاړی وغواړي.
موږ له افغانستان څخه نه وځو، خو موږ چمتو یو چې د خپلو ځواکونو شمېر راکم کړو که طالبان د تاوتریخوالي د راکمولو او د رښتینې جوړجاړي اراده او وړتیا وښيي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې توافق په واقعي توګه افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو فرصت دی او اړتیا ده چې رښتینې بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
یو ځای تللی او یو ځای به راوځو، دا د جرمني اساسي اصول دی. موږ په افغانستان کې په دویمه کچه ډېر شمېر سرتیري لرو.
د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې توافق له لاسلیک څخه مخکې وورځي د تاوتریخوالي درول شرط دی، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د امریکا حکومت باید له طالبانو سره د شرایطو پر اساس پلان سره پرمخ لاړ شي او له دې پرته به امریکایي پوځیان او د هغوی متحدین د جګړې په ډګر کې له بد برخلیک سره مخ شي. اسوشیتد پریس خبری آژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبان د ورځني وړاندیز سره موافقه کړې چې ډېر ژر به عملي شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې او له جګړې لاس واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا د یک شنبه په ورځ د رایو د تفتیش، بیاشمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلو تطبیق بهیر پیلوي. دغه راپور وروسته درته وړاندې کیږي. خو اوس د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له طالبانو سره د امریکا د موافقې هره ماده یو شرط لري. د ارګ د خبرپاڼې له مخې د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو ولسمشر غنی ته ویلي چې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته چمتو شوي دي. حکمت سروش پرې له کابله راپور لري.
ارګ وایي لوړپوړو امریکایي چارواکو په جرمني کې ولسمشر غنی ته ویلي چې طالبان تیار سوي چې له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي. د ارګ په خبرپاڼه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او دفاع وزیر مارک اسپر له خولې راغلي له طالبانو سره توافق چې کېدای سي په راتلونکو اونۍ کې وروستۍ سي مشروطه منځپانګه لري. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي امریکایان او طالبان به د روانې میلادي میاشتې په پای کې توافق لاسلیک کړي او تر لاسلیک یوه اونۍ وړاندې به د تاوتریخوالي د کمښت موده پیل سي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې رامنځته شوی کړکېچ حل شوی. دواړه لوري د تاوتریخوالي د کمښت د کچې او وخت په اړه هوکړې ته رسېدلي. کله چې دواړه لوري د تاوتریخوالي د کمښت رسمن اعلان وکړي، له هغې یوه اونۍ وروسته به توافق نامه لاسلیک شي او د توافق نامې له لاسلیک سره هم مهاله به د بین الافغاني مذاکراتو د لومړۍ ناستې نیټه او ځای هم مشخص شي.
شنونکي وایي د سولې په روانه پروسه کې د تاوتریخوالي د کمښت مدر تر ټولو حساسه او مهمه ده چې د جګړې ښکېل اړخونه باید یو پر بل باور پیدا کړي.
دا توافق نامه امضا شي بیا کېدای شي چې نوی د بین الافغاني ناستې لپاره بل د طالبانو د افغانانو ترمنځ د توافق د دغه په باب باندې د کاش د خشونت په باب باندې یو وخت تعین شي، نو هغه وخت به بیا تدې یو اندازه زیات شي.
د خشونت د کمولو هم حاله وربند ته ځو، زه امیدوارم چې بندیان خوشو کونګ به ډیر شر ول ولري د یو بل د اعتماد پر وستلو کې.
د سیاسي شنونکو په باور د سولې ورستي پرمختګونه ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه تر ډېره د سولې په اړه په یوه خوله سوي، چې دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې اسانتیا رامنځته کړي. ټاکل سوې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق تر لاسلیک لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل سي.
سولې دپاره یا د سولې یا د پخلاینې دپاره کوم مذاکرات چې روان دي په یو ماډل توافق شوی. تر دې وړاندې د سولې ماډلونه بیل بیل ماډل نو، یو د متحده ایالاتونو ماډل و چې افغان دولت ورسره ستونزې درلودې، د افغان دولت خپل ماډل و چې متحده ایالاتونو او طالبانو ورسره سول ستونزې درلودې، د سیاسینو بل ماډل و چې ټولو ورسره ستونزې درلودې په ځانګړي ډول افغان دولت. اوس داسې ښکاري چې افغان دولت، همدارنګه افغان سیاسیون، متحده ایالاتونه او طالبان د سولې یا د پخلاینې دپاره یا د مذاکرې دپاره پر یو ماډل توافق کړی دی.
ولسمشر غنی به راتلونکې اونۍ له افغان ځواکونو، د خلکو له بېلابېلو قشرونو، مدني ټولنو او سیاسي کړیو سره د سولې په تړاو د مشورو لړۍ پیل کړي او له طالبانو سره د سولې په برخه کې د فرصتونو او احتمالي خطرونو په اړه ورسره سلا مشورې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 او تازه خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې په چین کې د کورونا ویروس د خپرېدو وروسته ډیر افغان سوداګر له دغه هیواد وتلي دي. دغه رپورت به د خبرونې په لړ کې تاسو ته خبره شي، خو تر هغې وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک میسون وایي سبا د یک شنبې په ورځ د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو کې میسون د فیصلو د تطبیق بهیر پیلوي. انتخاباتي ټکټونه او له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د کمیسون له دې اقدام څخه هرکلی کوي. په دې اړه زموږ همکار ممتاز بهیر راپور رالیږلی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق چارې به د یک شنبه په ورځ پیل کړي. د دغه کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ ته وویل چې په دې بهیر کې د شکایتونو کمیسون ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې او که چیرې د دغه کمیسون تخنیکي ډله پر وخت حاضره نشي، دوی به له خپل ادرسه د فیصلو پر تطبیقولو پیل وکړي.
که چیرې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسون په وخت او زمان خپل تخنیکي همکاران د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ونه لیږي، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون به د دوی و فیصلې د قانون پړنا کې خپل ادرس څخه تطبیق.
پر دې سربېره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تفتیش او بیا شمیرنې په پروسه کې د شفافیت لپاره له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو، سارونکو، مشاهدینو او د رسنیو استازو ته هم بلنه ورکړې ده تر څو دا بهیر لا نږدې وساري. ښاغلی حق پر زیاته کړه چې د انتخاباتو د کمیسون د پرله پسې غوښتنو سربېره لا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خپله تخنیکي ډله په دغه بهیر کې د ګډون لپاره نه ده معرفي کړې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکو لا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او زموږ له پرله پسې اړیکو سربېره بیا هم ځواب ویلو ته حاضر نه شول. یو شمیر انتخاباتي ډلې او له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د شکایتونو کمیسون پر فیصلو انتقاد کوي او وایي چې دغه کمیسون د ثبت شویو شکایتونو په اړه سرګنده او پریکنده فیصلې نه دي کړي. د محمد اشرف غنی په رهبرۍ د دولت ساز ډلې غړي خالد سادات امریکا غږ ته وویل
زموږ غوښتنه به دا وسي، همدارنګه به دا پیشنهاد درو تر څو موږ ته شکایتونه کمیسون او د افغانستان خلکو ته واضح جواب ورکړي چې مشکل په کوم ځای کې ده، ستونزه په کوم ځای کې ده. ورځ تر بلې چې د شکایتو کمیسون د فیصلو د نه تطبیق لپاره چې پلمې جوړیږي، بهانې جوړیږي، دا د افغانستان په اوسني وضعیت همدارنګه د ټاکنو د پروسې او د نهایي نتیجو تر ایران پورې د افغانستان خلکو ذهنیت مخشوشي.
همداشان د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله د شکایتونو کمیسون فیصلې مبهمې ګڼي او په اړه یې د دغه کمیسون لخوا د وضاحت پر ورکولو ټینګار کوي. د دغه انتخاباتي ډلې غړي امان الدین مانوي وویل
تو امروز کې کمیسون شکایت هم د یو قسمت اقدام
تر اوسه چې د شکایتونو کمیسون په دې برخه کې اقدام نه دی کړی، د یو انتخاباتي ټیم په توګه موږ ته د اندېښنې وړ ده. موږ هیله مند یو چې انتخاباتي کمیسونونه د قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه وپیژني او په ښه همغږۍ او انسجام د دغه فیصلو د تطبیق او په دې بهیر کې د لا شفافیت لپاره هڅې وکړي تر څو د اندېښنې حل شي. دا انتخاباتي شکایتونو کمیسون د شاو خو درې سو زر جنجالي رايو په تړاو فیصله کړې ده چې پر اساس یې باید د 130 زر مشکوک رايو څخه 10% او لو وخت به هر د سباندې 102 زر رايو څخه 15% د سمپل یا نمونې په توګه واخیستل شي او تفتیش شي. د جنجالي رايو د سمپلونو له تفتیش او بیا شمیرنې وروسته که چیرې 15% یې ټاکل شوي انتخاباتي معیارونه پوره کړي نو ټولې رایې معتبرې ګڼل کیږي، او که چیرې معیارونه یې پوره نه کړل دا رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل. دغه راز د شکایتونو کمیسون د 2023 محلونو د غیر بایومیتریک رایو په تړاو د استثنایي شکایتونو په اړه هم فیصله کړې ده چې په اساس یې له دې شمیرې باید 298 محلونو رایې د نمونې په توګه بیا وشمیرل شي، او که چیرې د انتخاباتي طرزالعملونو پر بنسټ منل شوي معیارونه پوره کړي نو معتبره ګڼل کیږي او په هره کچه چې لازم معیارونه ونه لري باطل پیژندل کیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید د خپلو فیصلو د تطبیق په برخه کې د انتخاباتو له کمیسون سره فعاله همکاري وکړي.
موږ ټینګار په دې ده چې د شکایت کمیسون باید له مسؤلیت نه ځان ونه باسي. داسې معلومیږي چې شکایت کمیسون په لوی لاس سره دغه پروسه یو جنجال پته وړي، خو په عین حال کې د شکایت کمیسون د کارکوونکو نه حضور نشته دا هم د پوښتنې وړ ده او هم جدی اندېښنه ځان سره لري، ځکه چې انتخابات کمیسون سبا ته بې له دې چې د شکایت کمیسون کارکوونکي حضور لري دا پروسه پیل کړي، کېدای شي ځینې نوماندان او ټکټونه په دې برخه کې خوښ ونه اوسېږي او بیا هم د انتخابات کمیسون کار چلنج کړي.
ښاغلي رشید د شکایتونو کمیسون د فیصلو تطبیق د دغه کمیسون له مسؤلیتونو څخه وباله او ټینګار یې وکړ چې دغه کمیسون باید په دې برخه کې مسؤلانه همکاري وکړي. د شکایتونو کمیسون شاوخوا 11 ورځې مخکې د استنافي اعتراضونو په اړه په وو برخو کې خپلې فیصلې اعلان کړې چې د انتخاباتو کمیسون د دغه فیصلو د تطبیق په لړ کې د پنجشیر ولایت د انتخاباتو د کمیسون د دفتر مسؤلین نقدي جریمه کړل، او دغه راز په فاریاب ولایت کې د سلورو محلونو رایې باطلې او له سیستم څخه وایستلې.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
مننه چې تر دې دمه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه سره یست. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په چین کې د کورونا وایروس د خپرېدو وروسته ډیر افغان سوداګر له دغه هیواد وتلي چې له امله د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیزه کړې ده. پام کړئ په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې کسام د چین یو شمیر خارون ته د افغانستان د سوداګریزو توکو لیږد روان دی، خو په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته یو شمیر افغان سوداګر له دغه هیواد څخه وتلي چې ورسره د دواړو هیوادو پر سوداګرۍ هم اغیزه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی سلاکار خانجان الکوزی د شنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دې سره سره چین ته د افغانستان د توکو لیږد چې د چین د نوي کال د میاشتنۍ رخصتۍ وروسته ځنډیدلی و بیرته پیل شوی دی.
په دې هفته کې پرواز وشو، موږ غواړو چې بل پرواز هم وشي، او په مجموع کې د چین سره زموږ په تجارت کې واقعا کې چې کموالی راغلی دی او څه مشکلات ایجاد شوي دي. نوی لوډنګ نه کېږي، هماغه زاړه کوم مالونه چې لوډ شوي دي او هغه راځي. دغه تکلیف چې پیدا شوی دا ویروس د یو څه نقصان رسولی دی په تجارت کې، یعنی کموالی راغلی دی.
د سوداګرۍ صنایعو د خونی دغه چارواکی وایي چې د 2016 میلادي کال وروسته په عمومي ډول ټولې نړۍ سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 50% کمه شوې ده. د 2015 کال وړاندې په افغانستان کې په زیات شمېر د نړیوالو سرتېرو شتون له امله نړۍ سره د دغه هیواد د سوداګرۍ کچه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسېدله، چې اوس مهال د اندازه 2.2 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې اټکل کېږي. چین د پاکستان او ایران وروسته د افغانستان دریم ستر سوداګري شریک بانی دی. اوس مهال د افغانستان او چین ترمنځ د راکړې ورکړې کچه 1.2 میلیارد ډالرو ته رسېږي. په تېرو کلونو کې د اندازه شاوخوا 2.5 میلیارد ډالرو ته رسېدلې وه. د سوداګرۍ د خونی د سلاکار خانجان الکوزی د معلوماتو پر اساس اکثر افغان سوداګر له چین څخه یا افغانستان ته او یا هم پاکستان ته ستانه شوي دي.
کوم مرکزونه چې زمونږ په چین کې دي، کاغا یو دا کاغا ګوانزو دی یا خانزو نور ځایونه دي، هلته چې مونږ تماس نیسو تجاران اکثره دلته دي، او هغه څوک چې په هماغه ځای کې دي هغه هم ډېر په قرنطین حالت کې دي، راوتلی نه شي د یو خاصو شرایطو لاندې دي. نو تجارت اوس په ټپه باندې ولاړ دی. زه فکر کوم که ډېر نور هم ادامه پیدا کړي زمونږ په بازار باندې به منفي تاثیر وکړي، ځکه چې یو قدرې حساب زمونږ په مارکیټ کې چین وسایل سامانونه او تولیدات خرڅېدل، او بل یو څه ارزانه او نسبت د نورو نړۍ نه، او بل دا چې زموږ د فابریکو خام مواد چې دلته کا پلاستیکی مواد دي کو نور شیان دي دا ټول د چین ناراضي
د امر وخت وزارت وی چی په تیر دوه میاشتو کې د دیش بهرانيانو په ګډون 15 وطنه د کابل د حمید کرزي د وی دګر او ګوانه هوادول لاري افغانستان ته ستانه شوې دي خو دغه وزارت سلاکار وایي وحید الله مایار امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چی تر اوسه په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغي تخته کېدو کومه پیښنه ده سب شوې
تر اوسه موږ کوم واقع په افغانستان کې تر اوسه الحمدلله نه لرو موږ ټول پیشګیرونه وقایوي تدابیر نیولې دي په مې ایدان هوایی کې او بنادر کوم غربالګری یا سکرینینګ پوینټونه لرو چې خلک چرسي په مجموع ټول مسافرین خو هغه چې د چین رسي خاصا د وهانه کراشي هغه ته به سنجول کېږي درجه حرارت اعراض پوښتنه کړل کېږي
په کابل کې چین سفیر وانګ یو افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت له هڅو ملاتړ څرګند کړي او په پرله پسې ډول یې افغان حکومت له لوړ پوړ چارواکو سره په چین کې دغه ناروغي د مخنیوي هڅې او اقدامات شریک کړي دي د ریپورټونو له مخې په چین کې د جمعې سره ورځې د کورونا پر وایرس اخته 1318 ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړی دي دغه راپورونو له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 18,000 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي چې تر جدي روغتیایي سارلاندې نیول شوي دي د چین پرته د نړۍ په 15 هیوادو کې هم په دغه ناروغۍ یو کم شمېر کسان اخته شوي چې څو تنه یې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دي
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام
او دا هم د خبرونه ورستای رپورت د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په سرخروت ولسوالۍ کې د تیر مازیګر په برید کې وژل شوی ټول ملکیان دي او نن یې کورنۍ د سنو مړی ولسوالۍ ته وروړي وو نور حال پر راپور کې
د ننګرهار چارواکو منلی چې سرخروت کې د تیر مازیګر وایي برید کې اشتل شوی اته واړه ملکیان دي چې یو ماشوم او وې غټان دي د سرخروت په ککړک سیمه کې ویچورلکه غډاکسن موټر په نخه کړه او چې د خوګیانو ولسوالۍ کې د جمعې ورځ لمیلې بیرته راګرځیده په وژل شو کې د درې ورونو جنازې کورنۍ د سرخروت ولسوالۍ ته وروړې وي دوی ویل هیڅ وسلواله ډلې سره تړاو نه لري پلاری وای بچیانی په ورکه شوی غوا پسې د خوګیانو میلې ته ورغلی والته د یو قصاب سره د خپل غوا پوستکه مونډلې او بیرته روانو چې ابریت پښه وې ده
دا غوا له مانه غلو وړې وکه غلو په چمتاله کې دا پوستکه پیدا کړ دا د کګي ولسوالۍ ته باندې ولای دا وایي امینه ویل چې دلته راځه ولسوال هغه ته ورغلی دي بیرته راسپاره سوي دي دلته د ککړ په اچا کې راغلی دي دلته دا بمبار
دوی وایي د دې لپاره حکومت ته ورغلی چې ولې د کور غړي وژل شوی
دا خبرونه په پای کې د څو خبرونو غټ کې اوسلې بیا وره څارونکي وایي که څه هم چې متحده ایالات او طالبان په امتحاني ډول د تشدد د کمولو په خاطر موافقې ته رسېدلي دي او دواړه هڅه کوي چې د سولې د یوې جامع موافقې لاسلیک کولو لپاره لاره هواره کړي د امریکایي عسکرو د ویستلو بشري حقوقو د افغانستان د سیاسي مستقبل په شمول ځینې مسایل لا حل پاتې دي د اسټریټ پیس خبري اژانس دی امریکایي چارواکي قول لیکلی دي چې د اوربان په باب د توافق لیک لاسلیک کولو وروسته به په لسو ورځو کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو افریقایي هیواد سینګال ته رسیدلی دی پامپیو خبري اعلان ته ویل غواړي دغه افریقایي هیواد د جمهور رئیس نیکي سال سره د خبرو په لړ کې د امریکا او سینګال ترمنځ د امنیتي اقتصادي اړیکو پر حوالو باندې په تفصیل وغږیږي د ای پی خبري اژانس د رپورټ له مخې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو کمیډو ډول جټ الوتکه چې د هوشیان په مرکزونو باندې بمباری کوله د چمی پورز لګیدلې او راغوزېدلې ده په داسې حال کې چې د لیبیا د پایتخت طرابلس نیولو لپاره سخت جنگ روان دی د هغې جنرال خلیفه هفتر طرفدارو ځواکونو نن د شنبې په ورځ د طرابلس سوپر نفوسه ناحیې په درندو توپونو باندې وویشتلې په فرانسه کې یو اتیا کلن چینایي سړی د کورونا د ویروس په ساري ناروغۍ مړ شوی همدا شان په مصر کې هم یو کس په دې ناروغۍ باندې اخته دی دا لومړی ځل دی چې چین نه بهر په افریقا او اروپا کې د کورونا په ویروس باندې دوه ناروغان اخته شوي په عین وخت کې چینایي چارواکو ویلي دي ټول هغه کسان چې بیجنګ ته سفر کوي باید 14 ورځې په قرنطین کې پاتې شي او د کورونا په ویروس باندې د وژل شوو کسانو شمېر 1500 ته رسېدلی دی
ډیر قدر منوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنې خبرونه پای ته رسیدي خود آشنا رادیو دری خبرونه وسپیلیگی. نمونگ سرمال پاتشه.